سید سمیع عباس قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو د یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام چې ادبي او هنري مسایلو ته ځانګړی دی خپریږي. په دې خبرونه کې به د نور موضوعاتو تر څنګ له لیکوال شفیق ژمن سره خبرې اترې واورئ چې د هلمند د جغرافي او دودونو په اړه یو کتاب لیکلی.
یعنی ټول د هلمند په سیمه پورې کوم تړلې معلومات چې دي که تاریخي که جغرافي او که دودونی ټول دغه مې راخستي په دې کتاب.
په ازادۍ راډیو مجله کې دا مرکه په څو شیبو کې وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د پخواني حکومت چارواکو ته په یوې څرګندې اشارې سره ویلي چې د ملي وحدت د حکومت د پرځولو هڅه دې نه کوي. دا موضوع وروسته راځي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې. د افغان حکومت اجرا رئیس وایي د پخواني حکومت مشران د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غورایو په لړ کې سبا پنځمه لوبه لامان سر کوي. او د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې نننۍ ورځې د پیل څو ساعتونو لپاره هم دوام وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرا رئیس وایي د پخواني حکومت مشران د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي. عبدالله پرون په بدخشان ولایت کې په احساساتي وینا کې په غیر مستقیم ډول پر پخواني ولسمشر حامد کرزي سخت انتقاد وکړ. د ولسمشر کرزي د واکمنۍ په پیل کې د نوموړي بهرنیو ساتونکو یادونه وکړه او زیاته کړه چې هغه مهال افغان مجاهدین وو، خو دی پر ځای بهرني ساتونکي نیولي وو.
13 سال پیش مجاهد نه بود، 25
نفر مجاهد پیدا نه. دی وی 14 کاله مجاهد نه وو، 15 مجاهدین نه سو پیدا کېدای چې هغه وخت د افغانستان د ولسمشر ساتنه وکړي. نن د ملت او ملتداري ادعا کوي په داسې حال کې چې ملت په وینو کې پروت دی. عبدالله دغه راز ویل چې هغه رنز او درد چې د افغانستان خلک یې نن زغمي د پخواني حکومت د 14 کالو میراث دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوریدلی سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د خوست پیښه په کلکه وغندله. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما لخوا په خبره سوې خبر پاڼه کې نیکولایس هایسن ویلي چې دی د ملګرو ملتونو په استازیتوب د خوست په متون شارګوټ کې د یکشنبې د ورځې په ځانوژونکي برید کې د 28 ملکیانو وژل او د 10 نورو ټپي کېدل په سختو ټکو غندي. هایسن زیاته کړه چې سیمه ییز بازار ته نږدې ځانوژونکي برید هیڅکله هم نشي توجه کېدای. هغه یو ځل بیا د یوناما لخوا پر هغو وسلو چې یو مخ خلک وژنې د سمدستي بندیز لګولو غوښتنه بیا تکرار کړه. د خوست په برید کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، پر ملکیانو سربیره شپږ پولیس هم ووژل سول. د بغلان ولایت د مرکز پیلوخمرې په یو لوی جماعت کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان سول. په ټپیانو کې د بغلان د ولایتي شورا غړی شاه جهان ایوبی هم شامل ده. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور له مخې له چاودنې څو شېبې مخکې د بغلان د والي په ګډون لوړ رتبه چارواکي په جماعت کې ول او بېوزلو کسانو ته په روژه ماتي کې خواړه ویشل. د فرانس پریس خبري اژانس د بغلان د امنیه قمندان عبدالجبار پر دلیل قولویلي چې وایي چاودونکي مواد په جماعت کې دننه ځای پر ځای سوي وو. دغه راز پرون د کابل شهر هم د دوو چاودنو شاهد وو چې چاته یې مرګ ژوبله نه داړولې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته د غورایو په لړ کې سبا پنځمه لوبه لامان سره کوي. پرون د افغانستان د کرکټ ټیم له کینیا سره لوبه کوله چې د باران له امله لغوه سوه او دواړو ټیمونو یو یو امتیاز ترلاسه کړ. یوه ورځ مخکې افغانستان درېمه لوبه له کوربه سکاټلند څخه وګټله. افغانستان چې په بي ګروپ کې دی له دې وړاندې د هالند، متحده عربي اماراتو ټیمونو ته ماتې ورکړې وه او لومړی ځای لري. افغانستان باید یوه بله لوبه وګټي څو د کرکټ د شل اوریزه لوبو نړیوال جام ته غوره شي. بیا هم شرغ لاست. د ایران او د نړۍ د شورو قدرتونو ترمنځ خبرې د نننۍ ورځې د پیل د څو ساعتونو لپاره هم دوام وکړ او دا په داسې حال کې دی چې علایم شي چې وروستي توافق ته د رسیدو خبر به ډیر ژر ورکړل سي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست پرون په واشنگټن کې خبر اعلان کړ چې په خبرو کې ډیر پرمختګ سوی، خو ځینې مهم مسایل تر اوسه نه دي حل سوي.
There continue to be significant issues that remain.
دوی وای تر اوسه یو شمیر مهم مسائل نه دي حل سوي ولسمه شربه یو موافقه هم لاسلیک نه کړي او همدا د ریس مور شریکانو کله جمع یو هم غوړه کړي دوی به تر هغه موافقه لاسلیک نه کړي چې زموږ ټولې اندیشنو ته ځواب نه ویل سوي او تر هغه چې په دې برخه کې پرمختګ ترلاسه کیږي خبري به هم دوام وکړي د رویټرز خبري اساس راپور لمخې په هغو سنځمنو مسایلو چې تر اوسه خبري ځندولې وي یو مقدماتي توافق ترلاسه شوی رویټرز راپور کوي د توافق مسوده چې په ورستي متن کې بیا هم بدلون راتلای سي د ملګرو ملتونو مفتشانو ته اجازه ورکوي چې د پوځي اډو په ګډون د ایران د اټومي وسلو ټولو مشکوکو ساحو او تحقیقاتي لابراتوارونو ته ولاړ سي د خبرو ګډونوال وایي که د ایران او شپږو لوی قدرتونو ترمنځ موافقه وسي نو په دې اړه به په روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک هم تصویب سي د دې توافق لمخې که تصویب سي دواړه خواوې به مکلف وي چې یو لړ اقدامات وکوي ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په مقابل کې به پر ایران د امریکا او اروپای ټولنې بندیزونه د 2014 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې لری کیږي یو وسارون کې ډله وایي چې د اسلامي دولت ډلې دوه لوړپوړي مشران پرون د سوریه په شمال ختیځ کې په یو هوایي برید کې وژل سوي دي د سوریه لپاره د بشر حقوقو څارون کې ډلې دغه دوه مشران یو عراقي او اوسمال عراقي او بل سوریي عامل الردفان پیژندل دي په بریتانیا کې میشتې د سوریه د بشر حقوقو ډلې مشر ویلي تر اوسه دا نه ده روښانه چې په الهاسکا ولایت کې دغه حمله د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کړی که د سوریه دولتي ځواکونو د الهاسکا ولایت شمال له ترکیې او ختیځې له عراق سره ګډه پوله لري د امریکا متحده ایالات پر روانو څو میاشتو کې د اوکراین د پوځ د سرتیرو د روزنې پر پلانونو غور کوي دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي په اروپا کې د امریکا د پوځ عمومي قماندان بین هاج سوای چې دا پلان به د اوکراین د کورنۍ چارو د وزارت اړوند ملي ګارد د سرتیرو د روزنې روان پروګرام نور هم پراخ کړي اوس مهال سبا باندې 300 امریکایي پوځیان اوکراین سرتیری چې په امنیتي پوستو او نور برخو کې دندې ترسره کوي روزي خو دا سرتیری د جګړې په لومړۍ کې شکه ان جګړه نکوي اوکرين اوس مهال خپل شاوخوا څلور شپې ته زر سرتیری د هیواد د ختیځ په نارامو سیمو کې ځای پر ځای کړی دی هاج سن وویل چې د اوکرين دفاع وزارت اړوندو سرتیرو د روزنې چارې به په نومبر میاشت کې پیل سي خوده یادونه وکړه چې په دې اړه وستي پریکړه تر اوسه نه ده سوې او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا په جنایي سیستم کې د اصلاحاتو په لړ کې د شپږ سلویش بندیانو د بند مده کم کړې ده د دوه بندیانو ډېرې د کوکاینو د کاروبار په تور په بند محکوم سوي دي ټاکل سوي چې دوی د نومبر په لسمه له زندانه خوشي سي یو شمیر بندیان چې بخښل سوي په عمري بند محکوم سوي دي اوباما د خپلې جمهوري اسد په دوره کې نږدې نوي ځلې د بندیانو د قید سزا کم کړې ده زیاتره د هغه بندیان دي چې له شخړو سره په تړاو نه بلکې د مخدره موادو په جرم سزا ورکړل سوي دي د خبرونو پای
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپریږي خو دا د لنډې خبری برخې ته پام وکړئ د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته په یوې څرګندې اشارې سره یو شمیر پخوانی چارواکي تورن کړل چې د اوسني نظام د سقوط انتظار باسي عبدالله عبدالله دا څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې وکړې عبدالله له دې مخکې هم د کرزی حکومت د خلکو ستونزې ته په نه پاملرنې تورن کړی و خود دا لومړی ځل دی چې دای پخوانی چارواکي د خپل حکومت پر ضد په لمسون تورنوي د حکومت د اجرایه رئیس د څرګندونو نور جزئیات نوریاس نوری اوروي
14 سال گوش کرد نبود ما درمو حکومت بودیم به خنده به یک تکایی یک کسی بسیار کلان یک مصیبت بسیار کلان یک ملت جواب میدادن میرفتن امروز انتظار سکوت همی حکومت هم میکشن
چورلس کال غوگون کانه نو موږ په هماغه حکومت کې وو په یوه خندا یوه ټوکه به د ملت یوې لویې کیسې یو لوی مصیبت ته ځواب وایي او ترې تېرېدل نن ورځې دغه حکومت ړنګېدو ته انتظار باسي چې دغه حکومت سقوط وکړي دعا هم کوي ویناوې هم کوي او تبلیغ هم خو هغه تور زړي دي چې د افغانستان طلایي فرصتونه یې په تور خوب بدل کړي دي او نن ورځ د ملت رنځ د دوی د همدغو کړنو میراث دی د دې خوب ویني د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د پخوانی ولسمشر حامد کرزی حکومت ته په اشاره دغه څرګندونې پرون په بدخشان کې یوې غونډې ته وکړې عبدالله له دې مخکې هم په کراتو کراتو په هیواد کې د موجوده ستونزو ملامتي پر پخواني حکومت اچولی او ویلي و چې ډېرې ستونزې ورته په میراث پاتې دي، خو دا لومړی ځل دی چې نوموړی په زغرده د پخواني حکومت چارواکي د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتو تورنوي او وایي چې یو شمېر کړۍ هڅه کوي چې دغه نظام ړنګ کړي.
پیش از اینکه خواب سکوت این حکومت رو ببینم که خدا نخواسته اگر این کار صورت بگیره باز بدیلش داعش و طالب است. پیش از
اینکه مخکله دی چې دغه حکومت د سقوط خوب ویني که خدای مکر دغه کار وشي بدیل به داعش او طالب وي. مخکله دی چې دغه خوبونه له ځان سره زمزمه کړي او ځان ته کړي جوړ کړي، ځان ته ډلې ټپلې جوړ کړي، و دې ګوري چې خلک په څه حالت کې دي. که هغه وخت رحم ونه کړ نن ورځ دې پر خلکو ورحمېږي. خلک دې پرېږدي چې یوه مړۍ ډوډۍ چې د خپلو رغو د تڼاکو پر مټ یې لاسته راوړي هغه نوره په وینو ونه لړېږي. د حکومت اجرایه رئیس دا ومنله چې دا درسته ده چې د ملي یووالي حکومت چې د ملي ګټو او روغې جوړې پر بنیاد رامنځته شوی ښایي په دې کمه موده کې په دې نه وي توانېدلی چې ستونزې حل کړي، او علت هم دا دی چې ډېرې موجوده ستونزې د پخواني حکومت میراث دی چې هوارې ډېره موده وخت نیسي. ښاغلی عبدالله د بدخشان امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د خلکو د منسجم کولو پلان د ملي امنیت شورا ملاتړ له ځان سره لري، خو په دې شرط چې هغه په سمه توګه رهبري شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د پخواني حکومت چارواکو ته په یوې څرګندې اشارې سره وایي چې د ملي وحدت د حکومت د پرځولو هڅه دې نه کوي. ستاسو په نظر آیا ګرام لکه څرنګه چې د پخواني حکومت چارواکي په دې وروستیو کې وایي د ملي وحدت حکومت دی، او که ډېری ستونزې لکه څرنګه چې عبدالله وایي په رښتیا هم د حامد کرزي په مشرۍ له پخواني حکومت په میراث پاتې دي؟ که په دې اړه نظر لرئ نو خپل نظر د افغان بي سیم په 1813 شمېره SMS کړئ، او د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر منوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې اسمت ساروان د لویدیس په مطبعه تو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
حامد کرزی د افغانستان سیاسي ثبات ته ډېریدونکی ګواښ، دا د حق مقالې عنوان دی چې د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې خپره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا د واک له پریښودو 9 میاشتې وروسته حامد کرزی نه یوازې ګوښه شوی نه دی، بلکې په سیاسي صحنه کې قوي حضور لري او نفوذ او مداخلې د افغانستان د سیاسي ثبات لپاره خطرناک ښکاري. ښاغلی کرزی ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې د پاکستان لور ته د افغانستان پر تمایل او له طالبانو سره د سولې د معاملې په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر قمار اندېښمن دی. ورځپاڼه وایي ولسمشر غنی د کرزی پر ارادو پوهیږي، خو تر ډېره حده هڅه کوي چې له هغه سره ښکاره لانجه ونه کړي. حامد کرزی دا خبره رد کړې چې غنی د اپوزیسیون د جوړولو لټه کوي. د پخوانی ویان ایمل فیضی وایي چې له قومي مشرانو او مخورو سره د کرزی لیدنې کتنې څه نوې خبره نه ده، دا کار د په تیرو 14 کلونو کې تل کړی دی. نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې بیا په پاکستان کې د افغانستان د حکومت او طالبانو د وروستیو خبرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس سره له دې چې د خبرو چاپریال له هیلو ډکو خو لا هم اوږده او له کنډو کپرو ډکه لار په مخ کې ده، نیویارک ټایمز وایي په پاکستان کې د دوه ورځنیو خبرو تر ټولو مهمه موضوع او نتیجه دا وه چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې په راتلونکو څو اونیو کې له یو بل سره وویني. د مقالې لیکوال پر دې موضوع تاکید کړی چې په جګړو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو له شکلتیا سره اوس ډېره څرګنده شوې چې د افغانستان د کړکېچ ته پای ته رسېدو یوازینی ممکنه لار روغ او سیاسي پخلاینه ده. د نیویارک ټایمز له مخې ولسمشر غنی د ټولو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره اړ دی چې د ښځو او مدني ټولنې په ګډون ټولې ډلې په خبرو اترو کې شاملې کړي. ورځپاڼه زیاتوي ولسمشر غنی د سولې د خبرو لپاره له پاکستانه مرسته غواړي چې د اوږدې مودې لپاره د طالبانو ملاتړی ګڼل شوی او هغو ته یې په خپله خاوره کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. نیویارک ټایمز د دې لیکنې په پای کې کښلي، سره له دې چې د تېرې اونۍ په خبرو کې نتیجه ترلاسه نه شوه، خو دواړو خواوو د کوچني اختر په درو ورځو کې پر اوربان خبرې کړي، او دا د دواړو خواوو د چمتووالي ښودنه کوي چې جدي دي او تیار دي چې یوه نوې رغنده پړاو ته داخل شي.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې محمد شفیق ژمن د خپل نوی چاپ شوی اثر په باره کې خبرې کوي.
د هلمند هغه تاریخي سیمې، کلاوی، مشهورې سیمې چې باید یاد سي، لکه اوس بست کلا د مثال، یا زنداور، یا خلاج دي، یا نور ځایونه، سروان کلا او داسې نور.
د مرسل مجلې مسؤول مدیر محمد اشرف غیرت د مجلې د بیا چاپ اکله غږیږي.
کله دغه د مجلې تر څنګ د ونیز نت وکړو، نو موږ دواړه سره بیلې کړلې. مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو او مضامینو مطالبو ته ځانګړې کړې ده.
لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرهنګي خبرونه راوړوي.
لهمان د تاریخ په اوږدو کې د علمي څیړنې سیمینار د جوړولو د تیاري کې مسون. تیره اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست زردشت شمس په مشرۍ غونډه وکړه. د بختر اژانس خبر له مخې د غونډې په پیل کې شمس وویل چې د علمي څیړنیزو سیمینارونو جوړول د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت یوه دنده ده، او دغه وزارت په محدودو امکاناتو سره چې په واک کې لري اته وهان کوي چې دغه شان سیمینارونه جوړ کړي. په دې غونډه کې چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د یو شمیر څیړونکو او پوهانو، د کابل پوهنتون د استادانو، او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځینو رئیسانو په ګډون جوړه شوې وه. فضل واحد کریم د دغه سیمینار د جوړولو د تدارک د کمیسیون د رئیس په توګه، عبدالهادي قریشي د مرستیال، او سید محمود رات د منشي په توګه وټاکل شول. ټاکل شوی د دغه سیمینار د روان کال د منی په وروستیو کې جوړ شي. تیره اونۍ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د څارنې کمیسیون لومړۍ غونډه د اطلاعاتو او فرهنګ په وزارت کې جوړه شوه، او د دغه کمیسیون رئیس، مرستیال او منشي انتخاب شول. د بختر اژانس خبر له مخې په دې غونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خپرونو چارو د موینې پوهنیارې سعیدې مژګان مستفید تر څارنې لاندې، او د کمیسیون د غړو په ګډون جوړه شوې وه. د کمیسیون غړو په آزادو انتخاباتو کې سید اکرم افضلي د کمیسیون د رئیس، عین الدین بهادر د مرستیال، او نورولی نور د منشي په توګه انتخاب کړل. تیرې شنبه په بلخ ولایت کې د هندارې موسی لخوا هنر د سولیز څرګندونې لپاره تر نامه لاندې د ځوانانو ګرافیتی کمپاین پیل شو، چې په پایله کې به 80 کسان د سولیز ذهنیت د ترویج په مخه وروزل شي. دا پروګرام له مزار شریف ښار څخه پیل شوی، چې نظری زده کړې او عملی کار به 2.5 میاشتې وخت ونیسي. د دغه پروګرام مسؤول بریالي جلال زی رسنیو ته ویلي چې نظری زده کړې به شپږ ورځې په مزار شریف ښار، او 15 ورځې به د بلخ په 2 ولسوالیو کې ترسره شي، او پاتې نور وخت به د پروګرام ګډون کوونکي د سولې د ترویج په مخه په یادو سیمو کې پر دیوالونو رسمونه وباسي او ګرافیتی کمپاین به کوي. د جلال زی په وینا د دې پروګرام په ترڅ کې به ټول 2 اویا رسمونه کښل کیږي. له دې پروګرام څخه د دوی موخه د ځوانانو ترمنځ د سولې ذهنیت خپرول، سولې او دیموکراسۍ ته وده ورکول، په دولتي چارو کې د ځوانانو ونډه اخیستنه، او د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي سره مبارزه ده. پروګرام به د اقتصاد ریاست، اطلاعات او فرهنګ ریاست او ښاروالۍ له لوري څارل کیږي، او د دغو بنسټونو په همغږۍ به پر مخ وړل کیږي.
په ننګرهار کې ګڼ ادبي بهیرونه، ناستې او غونډې جوړوي، چې د مشاعرو تر څنګ پر مختلفو ادبي ژانرونو نقد او د ژبې د استادانو لخوا پر مختلفو مسایلو بحث کیږي. بهیرونه که څه هم اوږده سابقه نه لري، خو له کله چې ایجاد شوي په ادبي ډګر کې په کیفي لحاظ ډېر بدلون رامنځته شوی دی. زموږ همکار شاه محمود شینواری په همدې باره کې له ننګرهاره رپورټ لري.
د ادبی بهیر تر نامه لاندې د فرهنګیانو راټولیدنه د هغه ټولنې د ادب د ودی او ژوندۍ ساتلو لپاره خر لار بلل کیږي. همدغه بهیرونه دي چې د ادب مینوالو ته زمینه برابروي تر څو د خپل ژبې او ادب د پراختیا لپاره لاس په کار شي، او ځوان استعدادونه د ادب ډګر ته د خدمت لپاره وړاندې کړي. د پښتو ژبې تکړه لیکوال، شاعر او ژورنالیست باز محمد عابد، چې له ډېر پخوانه ادبي بهیرونو سره پاتې شوی وای، په پښتني سیمه کې پخوا به محلنۍ او دودیزې مشاعرې او ادبي غونډې وخت نا وخته ترسره کېدلې، خو د ادبي بهیر په نوم دوامداره ناستې د مهاجرت له وخته پیل شوې. عابد وایي د لومړي ځل لپاره فرهنګي ملګري په پېښور کې سره راټول شول او د افغان ادبي بهیر په نامه یې دوامداره ناستې پیل کړې، چې وروسته دوی دغه بهیر کابل ته انتقال کړ او بالاخره اوس ټولو ولایتونو ته دا فکر غځېدلی دی.
یو شمیر افغان ځوانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغان ادبي بهیر په نوم یو ټولې جوړ کړي او دا ټولې کلونه کلونه دلته وچلېدو او په سلګونو تنه شاعران لیکوالان یې له ځان سره ملي کړ چې دا د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو سره تعلق لرلو. دوی چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته وطن ته ولاړل، د ټولو نه وړاندې افغان ادبي بهیر خپل فعالیت په کابل کې پیل کړ، چې د هماغه افغان ادبي بهیر برکت چې په ټول افغانستان کې بهیرونه جوړ شول.
په ننګرهار کې فرهنګیان په بېلابېلو نومونو ادبي بهیرونه او اونیزې غونډې جوړوي چې په دې کې یو هم ختیځ ادبي بهیر دی. شاعر، لیکوال او د دې بهیر یو تنغړی ایمل مړوند وایي دلته اوس دوی هره اونۍ خپلې غونډې ترسره کوي چې تر پخوا یې مینهوال هم زیات شوي دي. دی وایي په دې بهیر کې د مشاعرو تر څنګ کره کتنې او ادبي درسونو لپاره هم وخت ورکړی دی.
ختیځ ادبي بهیر کابو درې کاله وړاندې خپل ادبي سفر پیل کړ. پایلې د یو شمیر ختیځ میشتو فرهنګي ملګرو لخوا وشو او د دغې درې کالو په اوږدو کې ختیځ ادبي بهیر 150 غونډې کړې دي چې دا یې معمول اونیزې غونډې دي. د ختیځ ادبي بهیر په اونیزو غونډو کې هر اونۍ دوه برخې، یوه اونۍ کره کتنه او تر څنګ آزاده مشاعره، یوه اونۍ ادبي درس چې یو استاد راځي او په یو ادبي موضوع باندې درس ورکی او دغه تر څنګ بیا ورپسې آزاد مشاعره. او تر دا اوسه پورې لا د ختیځ ادبي بهیر ادبي سفر روان دی او ملګری آرونه په دغه غونډه کې کابو تر اتیا سلو یو سلو لسو پورې کسان ملګری ځوان شاعران راځي.
د مړوند په خبره ختیځ ادبي بهیر اوس خپل فعالیتونه پراخه کړي دي او د ادبي غونډو تر څنګ د هیواد په کچه منځغونډې او یادغونډې هم ترسره کوي.
د معمول اونیزو غونډو تر څنګ د ختیځ ادبي بهیر ملګرو تر دا اوسه پورې لسګونه لوی سترې یعنی د هیواد په کچه غونډې کړي دي. هغه کې یادغونډې دي، لمانځغونډې دي، ویاړغونډې دي او د کتابونو مخکتنې دي.
د ختیځ ادبي بهیر د اونیزو غونډو راپور هم لیکل کیږي. دا چې دغه ادبي درسونه د راتلونکي نسل لپاره د یو ماخص په ډول پاتې شي، د دې بهیر راپور لیکونکي اکرام الله اکرام وایي دوی په پام کې لري چې د بهیر ټول گزارشونه په لیکنی ډول چاپ کړي.
اونیزو ناسو کې موږ عموما بلابل استادان راغوړو، دوی بلابل ادبي مسایلو باندې بحثونه کوي. دا ډېر دلچسپ وي، جالب وي، ګډونوال پکې برخه اخلي، پښتنې کوي. همدغه څه چې دي دا په گزارش کې ورته ځای ورکول کېږي. د راتلونکي اونۍ په گزارش کې د دې تر څنګ د کره کتنې بله هغه یوه مهمه برخه د ختیځ ادبي بهیر د اونیزو ناسو چې موږ په حساب کولی شو، مثلا په شعر کره کتنه، په نثر باندې کره کتنه، په طنز کره کتنه، په ادبي ټوټې باندې کره کتنه. دا کره کتنې کېږي، دې ته په گزارش کې په ډېر ښه شکل باندې ځای ورکول کېږي. او موږ په پلان کې لرو چې د گزارشونو دغه کتاب دا چاپ دراتونکو نسلونو ته پات شي.
د ویلو دا چې په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر ځوان فرهنګي او ترڅنګ د کور په نوم د میرمنو ټولنه هم فعال ده چې خپلې اونیزې غونډې کوي. د ادب پوهانو په خبره دغه بهیرونه کولای شي چې د سیمې په کچه د پښتو ادب په پرمختګ کې مثبت رول ولوبوي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ځوان لیکوال محمد شفیق ژمن د هلمند د تاریخ، جغرافیه او دودونو په باره کې خپل نوی اثر چاپ کړی دی. د ښاغلي ژمن په وینا په دې اثر کې ډیر نوي مسایل چې د هلمند په اړه په پخوانیو چاپ شوي اثارو کې نه و راغلي خوندي شوي دي. زموږ همکار الیاس دایی له ښاغلي ژمن سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
محمد شفیق ژمن په هلمند کې د بست خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یا ادارې او ډیپلوماسۍ د څلورم سمپ محصل. ستاسو کتاب زما په لاس کې دی، هلمند یا هیتومند، جغرافیه، تاریخ او دودونه. دا څه ډول کتاب دی؟ څه پکې چاپ کړی دی؟
سلام تاسو ته وړاندې کوم، ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېر مننه چې زموږ راوغوښتلم. هلمند کتاب ما تقریبا د دوه کالو زیار او زحمت دی چې دا ما تقریبا اوس یوه میاشت کېږي چې دا کتاب چاپ شوی دی. لږ مده کېږي. هلمند کتاب پر درو برخو باندې مشتمل دی، یا پر درو برخو باندې کار شوی دی چې جغرافیه ده، تاریخ دی او دودونه دي. نو پر ځینو مسایلو، جغرافیایي مسایلو باندې چې تقریبا جغرافیه برخه چې دا هغه پر درو څلور فصلونو باندې ویشل کېږي او همدارنګه د تاریخ برخه چې د هغه هم داسې پر څو برخو او پر څو فصلونو باندې ویشل کېږي دودونه هم دغسې یعنې ټول د هلمند په سیمې پورې کوم تړلي معلومات چې دي که تاریخ که جغرافیه او که دودونه ټول دغه میراخیسي په دې کتاب کې
دا کتاب ډېر ستر کتاب معلومېږي دا فصلونو سپېو او هغه ماخذونو شان چې تاریخ څخه خبره توه مګر دا جغرافیا کوم دود دي او تاریخ مثلا د کوم وخت نه راپیل او دودونه که مشهوره دودونه مثلا څه ډول به وي که دا پر معلومات راکړي
جغرافیا لومړی سر کې راغلی یو د هلمند پر عمومي جغرافیه باندې غږېدل یو د هلمند مساحت دی د هلمند نفوس دی د هلمند د نمونې یا تسمیه وجه ده همدارنګه کاني ذخایر دي د هلمند فابریکه ده د هلمند او داسې نور موضوعات باندې پر په لومړي فصل کې د جغرافیې غږېدل یو په دوهم فصل کې اداري تشکیلات دي ټول د لشکرګاه ښار او همدارنګه څوارلس ولسوالۍ چې دي څوارلس ولسوالۍ پورې اړوند دي هغه مشهورې سیمې چې دي یا هم د خلکو د ژوند سطح ده او همدارنګه د هرې ولسوالۍ په اکله په تفصیل سره موږ بحث ورکړی دي او د هغه څخه وروسته چې راځو بیا په درېیم فصل کې چې د جغرافیې درېیم فصل راځي په هغه کې د هلمند هغه تاریخي سیمې کلاوې همدارنګه هغه ځینې مشهورې سیمې چې باید یاد سي لکه اوس بست کلا د مثال یا زنداور یا خلج دي یا نور ځایونه سروان کلا او داسې نور هغه هم پکښې اخیستی چې دا تقریبا پنځه دېرش ځایه دا کلاوې یا هم هغه مشهورې سیمې راځي په تاریخ کې مو شروع کړی ده د هلمند هغه پخوانی تمدن مو راخیستی دي چې په هغه وخت کې زردشتیان دلته وه او همدارنګه زردشتي دین د دوی د هلمند د خلکو ځانګړی دین و او په هغه وخت کې یما پاچا چې په بلخ کې پاچا و د هغه سره زموږ د هلمندیانو یا د هلمند واکمنانو اړیکه چې په تقریبا شپږ زره یا پنځه زره کاله مخکې د دوی سره څنګه اړیکې موږ درلودلې او دلته کوم واکمنان وو همدارنګه د هغه څخه وروسته په هلمند کې دغه د هلمند یا هیتومنج تمدن چې دی دغه مو تشریح کړی دی او بحث مبر کړی دی په داسې ډول سره چې موږ د نورو هغو لرغونو هیوادونو سره لکه اوس مثال بین النهرین دی لرغونې سیمه ده یا هم د چین لرغونې سیمه ده یا مصر د مصر ایرامونه دی د هغو سره مو دا شی پرتله کړی دی او کتلی مو دی چې څنګه د هغو سره څه اړیکه لري د هلمند سیمه او د هلمند هغه پخوانی کلاګانې چې دي یا پخواني ځایونه چې دي دا هغو سره څه اړیکه لري یا د دوی نقش و جوړښت و د خلکو اوسېدن او په هغه وخت کې چې دلته څنګه خط و هلته څنګه خط و یا د خلکو ژبه سره کم هلته وه دلته وه دا ټول مې پکښې اخیستی دي همدارنګه په تاریخ کې مې د آریایانو مهاجرتونه دي هلمند ته چې هلمند ته څنګه آریایان راله پر کومو خوا راله دوی او څنګه میشت وله دلته بیا د هلمند څخه خصوصا د هلمند د سیمې څخه د هند و سیمې ته او همدارنګه پارس یعنی اوسني ایران ته دوی ولاړله او هلته واوسېدل یعنې د دې ځای د ځای په تنګۍ سره د هغه څخه وروسته مو ځینې هغه مشهورې کورنۍ چې دي د هلمند چې په پخوا وختو کې تېر شوي واکمنان سوي دي هغه مې راخیستی دي پکښې همدارنګه د
مثلا په دې مشهور کورنۍ کې څوک راځي او بلج کله دې هلمند کله چاریان هلمند سیمې ته داخليږي دا جوته سوي ده واځي سوي ده چې هلمند په کوم سیمو کې میشته اکثر
اریان کله چې هلمند ته داخليږي د هلمند یعنی د ارکوجا د سیمې څخه هم راځي او همدارنګه د دراوتو یا هم د هلمند شمالي سیمې څخه د خواته هم راځي نو دوی چې کله راځي یعنی ټول هلمند کې هغه سیمې چې اوبه یې درلودلې او هغه سیمې چې شنې وې او هغه سیمې چې یعنی د رود پر غاړه د هیتومند یا د هلمند د رود پر غاړه دوی واوسېدله او دوی ځای پر ځای شوله کورنۍ چې دي هغه پخوانۍ کورنۍ چې دي اوس مثال موږ د امرجزیانو کورنۍ یا د وایسو یا د سفاریانو کورنۍ یا د وایسو د غزنویانو کورنۍ دلته اوسېدلې ده یا د وایسو همدارکه د اجمل خان کورنۍ یا د وایسو داسې نور ډېرې کورنۍ دي چې تقریبا لس پنځلس کورنۍ دي چې دا ما پکښې اخیستی دي چې پخوانۍ کورنۍ دي او لرغونې کورنۍ دي او مشهورې کورنۍ دي چې واکمني هم پر دې سیمې کړې ده او نورو ځایو ته هم دوی کوچېدلې دي
تاسو مونږ د مولف چې تاسو دا شیان راټول کړي یا مو سره ځای کړي دي خپلې مو کې ځپ کړي دي څه اړتیا مو محسوسه کړه یعنی لومړی مو اړتیا خالیګا مو ولیدل چې دا کار مو کوي
بالکل اوس یو مالف یا هم لیکوال چې دی چې یو موضوع څېړي باید په داسې ډول سره وڅېړي چې هغه پخوانی موضوعات چې دي هغه تشې ورډکه کړي او هغه کوم موضوعات چې نه دي څېړل شوي باید هغه راوسپړي. نو ما د هلمند په کتاب کې هغه موضوعات راوسپړل او هغه د پخواني لیکوالانو چې څو کتاب لیکل شوي دي، لکه اوس مثال د محمد ابراهیم عطایي صاحب د هلمند د کلتور په ساحه کې دا کتاب دی، یعنی هغه استاد دی او ښه کتاب یې څېړل دی، خو موږ نه شو ویلی چې یعنې د هلمند لپاره بشپړ کتاب دی چې نور والا څېړنه نه پر کېږي تر دې اضافه. همدارنګه سیستاني صاحب کاندید اکاډمیسن محمد اعظم سیستاني چې زما لارښود استادم دی او ما سره ډېر مرسته هم کړې ده د کتاب په څېړلو کې چې سویډن کې اوس دی، دم ډېر مرسته راسره کړې دي او د ده هم ډېر کتابونه دي. شریف الله دوست هم څو کتابونه لیکلي دي او شریتیار صاحب هم یو کتاب لیکلی دی چې د هلمند د سیمې پورې اړه لري. نو تر ډېره هده پورې ما دا ویل مال چې یو موضوع چې څوک کله چې رااخلي باید هغه نویوالي ته وګوري، یا یو شی باید نوی را جوړ شي او داسې نه وي چې پر پخوانیو تکراري موضوعاتو باندې راوسپړل شي. یعنې تکراري باید نه وي. اوس د تاریخ په برخه کې ما د هلمندیانو رول د افغانستان په معاصر تاریخ کې در اخیستی. دا تر اوسه پورې په ډېرو کتابو کې د هلمند په ساحې پورې چې کتاب لیکل شوی دی دغه موضوع نه ده څېړل شوی تر اوسه پورې چې د هلمندیانو رول په معاصر تاریخ کې څه شوی. د هلمندیانو تقریبا دولس پاچاهان چې موږ یادونه کوای شو، امیر دوست محمد خان او همدارنګه امیر افضل خان دی، همدارنګه امیر شېر علي خان دی، امیر عبدالله خان دی، غازی امان الله خان چې 1919 کې موږ ته د افغانستان خپلواکي واخیستل، دغه خپل د هلمند بچی د هلمند د سیمې څخه پورې تړلی دی. همدارنګه نادر شاه، ظاهر شاه او داود خان دغه خلک دي چې د هلمند د سیمې څخه راپورته شوي دي او د هلمند او د افغانستان پر خلکو باندې واکمني کړې ده. یعنې دا نوی شی و چې ما راخیستی دي.
په دودونو کې مو څه شیان راخیستی دي که اوس نوي دودونه پکښې دي، پخواني دي، منځني کوم دودونه دي؟
تر ډېره هده په دودو عرف و عادت کې دغه کوشش کېږي چې هغه پخواني دودونه باید راواخیستل شي چې د خلکو پخواني دودونه. یعنې که داسې موږ وایو چې اوس په دوو کالو کې یو کړنه چې ده یا یو عمل چې دی په موږ کې دود شوی، نو دا اوس پخواني دودونه موږ نه شو ویلی، پر دې باندې استناد نه شو کولی. نو ما کوشش دا کړی دی چې هغه پخواني دودونه چې موږ ته راپاتې دي باید هغه زه وسپړم. اوس مثال پخواني وختو کې واده څه رقم و، دا مې هم یادونه کړې ده چې اوس پخواني وختو کې واده څه رقم و، بیا وروسته اوس څه رقم واده، اوس د واده دودونه څه رقم دي. همدارنګه د کله چې موږ جرګه کوو یا هم ناسته کوو په د یو شخړې په حلول لپاره، دا جرګه په څه رقم ده؟ یعنې د نوي دودونه دا موږ په څه دود سره دا مشکلات حلوو. همدارنګه د کورنۍ جوړښت دی، د هلمندیانو کورنۍ څه رقم جوړ دی او په دوی کې مشر و کشر و مور و خور و دا څه رول لري، دا مې پکښې څېړلی دي. په دودونو کې نور نو د ننواتې ما پکښې څېړلی دي، د مسافرت دودونه دي چې مسافر چې کله ځي د کوره وځي څنګه موږ اوبه پسې پاشو او نور دغسې مسایل دي، دی څنګه ځي او بیا چې راشي ورته بیا په څه ډول سره موږ ښه راغلاست ورته وایو. ډېر دودونه دي. اوس مثال د هلمند په سیمه کې ملي اتن دی. ملي اتن څنګه را دغه سو تر دې ځای را ورسېدی او ملي اتن څنګه موږ خپل کړي او تر اوسه پورې په هر شادي کې او هر محفل کې د ملي اتن اتمن شته.
تر اتن پورې کړه سو د اتن څه کوم تاریخچه شته، د کوم ځای نه را پیل تر کوم ځای؟
پخواني اریایي ټولنو کې اتن یوازې او یوازې د دې لپاره چې تر څو دغه ځوانان چې دي چې اتن کوي د یوازې دا یو ورزش بله او د جنگ دفاره، یعنی توري به پلاس کې وي یا بیا وسایل به پلاس کې وي، د جنگ دوی به په داسې ډول سره ګرځل را ګرځېدل تر څو د دوی هغه بدن عضلات چې دي هغه قوي شي. خو وروسته بیا د دې لپاره چې دوی احساساتي شي د دې سره میوزیک هم ورسره شي، د دې سره سره بیا وروسته اوس وخت کې خو د جنگ د دې لپاره خو دغه استفاده نه ورسره کېږي، اوس یو دود ګرځېدل دي، اوس خوشحالي او محفلونه کې او داسې نور ځایونه کې دا یو ملي نڅا ده. نو اتن داس یو تاریخچه لري پخوانیو دغه
کتاب مو د محتوا له مخې چې ما کتلی شو کتاب دی، څنګه د شاغلاس له مخې د خلکو د توجه له مخې بازار ګرم دی، غوښتنې ډېرې دي، خلک یې خوښوي، ته خپله ارزیابي څه ډول ده؟
کتاب اول پله چې ما چاپ کړي غوڅه چې را ومیسي د چاپ څخه او بازار ته وړاندې کړي، د خلکو یعنې توجه بې اندازې ډېره ورته. کاغه بهر تلویزیون کې وو کا رادیو کې وو زیرا وښتلم زه ډیر وستایلم ته د پښتو ورځ وو پغه کې ماته سینې کمره کې د کتاب لپاره نور دغه سي پونتون کې زنه سینې کونه راکړی دی او دغه نور زایو کې یعنی زه ډیر تشویق سوم بازار هم لري ډیر خلګي غواړي تر نور کتابونو چې مارکیټ دی د بازار تو دم دی او خلګي غوښتن کم دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
د مینه هم لکه د شیر ګن تعریفونه شوی دی خو لا هم ټول پیونه دی سلا. افلاطون ویلی و چې مینه د انسان او خدایانو ترمنځ واسطه ده او د دوی ترمنځ واټن او فاصله اخلي. ارواپوهان هم د مینې په باره کې مختلف نظریات لري. دوی وایي مینه په دریو پښو ولاړه ده او تر ټولو خطرناکه یې افراطي او انحصار طلبه مینه یا مانیا ده. دا ډول مینه له شکونو ډکه وي او هره شیبه سرخوږی جوړولی شي. د مینې په اړه یو تعریف دا دی چې مینه دا نه ده چې مینان دي یو بل ته ګوري، بلکې مینه دا ده چې دوی دواړه په ګډه یو بل ځای ته وګوري. د مینې خبرې اوږدې دي. وګمه راشدي یو حکایت راوروي چې سل کلنه وي ده پرې راویښه شوې ده.
ویده شوی ښکلی اونه و یو وخت یو ملکه وه. دی ملکی دی رخ کلی کچنی لور لرلا. دی چی بخپلی لور باندی نوم کی خود نو لویا ملمستیای وکڑا او دی ملمستیاتای لیوی خاپیره پرتا چی لبادا مرغا حیر شوی و نوری طولی رو بللی او لالویا بدمرغی داو چی نبلل شوی خاپیره سهرگرا و سهرگرا خاپیره پس طریقه مراسمو تر راغلا او چی دا ما شومین جلی دا زنگو پا خواکی تیری دلا وی ویل پښ پړاس کلانې کې بزان پستان جوړ لکړي او وبمري. ملکی چې دا خبره واوریده لخلې چی غووته، نه نه خدای دې نه کوي. ایو خیر مینی خپره ای کوډي وکړي او دنجلې دمړینی خیرا په دی بدل شو چې پښ پړاس کلانې کې کنجلې ځان پستان جوړ بلکړي په یو وګد خوب به ویده شي. کلونه تیریدل شهزاده لوی دل او آخر د ټول سلطنت تر ګرد او خلی پیغله ورنه جوړه شو. مور بخوره ډیر احتیاط کوه چې لستنوې لري وساتي. خونجلې د خپل شپانس کلنې په کلیزه کې د شاهي کلا مختلف خونو او ودانیو ته ورغله چې سیل وکاندي او راس په خوشاله تیر کړی. په دې منځ کې یوې داسې کوټې ته سر ورخاره کړ چې یوې زړې خدمتګارې پکې د ستنې کار کاوه. شهزاده چې کلستن نوالی دلی لخدمتگاری پختنه وکړه، په چه بخته این؟ حقی ورته وویل، دستن کار کوم، ستن دی لکه چی کلنه دلی دلی. شهزاده جواب ورکر، یا، اجازه دوی گورم؟ خدمتگاری ستن جلی تور کرد، اون جلی پستن باندی دخپلی گوتی سر داسی لکچه نوکه خوب کرد، او لدی سرسم جلی پا کوتا کی راول ویده. ویری دلی خدمتگاری ملکی تا منده کرا. ملکه کسه هم بی حد ورخطا و خوچی چه پا وسکی و حقای وکرل چه لوری روی کشی. مگر فایدهی و نکرا. ده دربار طبیبان، تاویزگر، کودگر طولی ورطرا و بلل. خونجلی روی خ نکرا. حقا خاپیره چه دنجلی دمرین خیرهشان نکری و ده ملکی دلور پختنی تراغلا. ملکی پختن ورسخ وکرا. لور به می چه وقت روی کشی؟ خاپی ری سرسا وی سلاوی ویل نپوهیگم. ملکی و ویل پیو کال کی پلسو کلونو کی پشلو کلونو کی آخر پا چوم رو وقت کی؟ خاپی ری ورطا و ویل شاید سل کالو روسته. ملکی چه پغبرگو برخوگانویا دو اوخ کورو دون را ماتو بلا پختنه وکره. څه شی به روي خکړي؟ خاپیرای په جواب کې وویل، مینا به روي خکړي. که یو پاک زړی سړی ور باندې مئین شي، هغه به یې له درانه خوبه را پاڅوي. ملکې ته په زړه کې ورتېره شوه چې په ویدي نجلۍ به نو څوک ولې مینېږي. د هغې زړه دومره ماتو چې څو ورځې پاسې یې زړه ودرېد او سا یې ورکړه. د دربار کسانو په درانه خوب ویده نجلۍ خپلې کوټې ته راوړه او د ګلونو د امیلونو په منځ کې یې په خپل کټ پرېستله. د ښکلي شهزادۍ په سپین مخ کې د ګلاب غوندې سرخي ځلېدله او داسې ښکارېده لکه څوک چې د مرګي په څیر په اوږده خوب نه، بلکې په یوه کرار او خوندور خوب ویده وي. خیرمنی ښاپیرۍ له ځان سره وویل، کله چې دا د پیړۍ له خوبه وروسته راویښه شي، خدای زده په چا باندې به یې سترګې لګیږي. هغه وخت خو به نور خلک وي او دا به هیڅوک پکې نه پیژني. نه نه، داسې خو مناسبه نه ده. داسې راویښېدل به ورته ډېر دردونکي وي. زه یې باید یوه چاره وکړم. نو خیرمنی ښاپیرۍ داسې کوډې وکړې چې د شاهي کلا ټول اوسیدونکي، که هغه عسکر و یا وزیران، که میرمنې وې یا وینځې، له یوه سره ټول د نجلۍ په څیر په درانه خوب ویده شول. دغه راز د کلا چرګان، څاروي، سپي او نور ډول ډول حیوانات هم اوږده خوب یوړل. خیرمنی ښاپیرۍ دا کار ځکه وکړ چې کله ښکلی شهزادۍ راویښېږي، نو دوی به هم واړه ورسره سمدستي سترګې پرانیزي او شهزادۍ به ځان د آشنا خلکو او ژویو په منځ کې ویني. له دغو کوډو وروسته د ملکې په ماڼۍ او کلا کې د بیابان په څیر چوپتیا خپره شوه. هر څه په ټپه ودرېدل او چې کله د ماڼۍ ساعتونه له کار ولوېدل، دلته د خوځېدلو هېڅ شی پاتې نه شول. دلته زمانه ولاړه غوندې وه. که یو نیم وخت به چېرته باد راغی او پرته پاڼه به یې وخوځوله، یا که به مرغه راپیدا شو او وبه چونېده او د کلا د هدیرې غوندې چوپتیا به ورسره ماته شوه. نور نو اکثره وخت پوره سکوت او سکون و. په دغه چوپ او درېدلې حالت باندې کلونه واوښتل. د کلا ونو هر لور ته څانګې وکړې. ودانۍ په وښو کې ایسارې شوې. وښه آن د دیوالونو تر سرونو پورې وختل چې سل کاله تیرېدل، د ملکې کلا په یو تت ځنګل بدله شوې وه. دغه وخت د ښکار په نیت راوتلی یو شهزاده په هغه سیمه کې تیرېده چې سل کاله پخوا د ملکې کلا پکې ودانه وه. شهزاده دلته د یوې نږدې ملک د پاچا زوی و. شهزاده زلمی و، ښکلی و او یو پټ غم یې په زړه کې ځاله کړې وه. دی به په یوازیتوب کې په داسې ورکه پسې ګرځېده چې د ملګرو په منځ کې یې د هغې د موندلو تمه نه لرله. ده د اخلاص، د سکون، د چوپتیا او د سپېڅلتیا لټون کوه. په خپل وفادار آس باندې سپور سرګردانه شهزاده همدې ګڼ ځنګل ته چې په منځ کې کلا پټه وه ور برابر شو. شهزاده د ځنګل منځ ته د ورننوتو اراده وکړه. په زحمت سره یې په ونو، غنو او ګورو څانګو کې لار کوله، لکه څوک چې یو پټ راز چېرته غواړي خو نه یې مومي، یا په یوه پټه خزانه پسې ګرځي خو په ګوتو نه ورځي. ناکرار او لالهاند و. څانګې له مخه لرې کولې او مخ په وړاندې روان و. په دې منځ کې ناڅاپه په ونو، غنو کې پټه زړه کلا ورښکاره شوه چې دنګ برجونه یې وه. زلمی شهزاده ورته حیران حیران وکتل او اراده یې وکړه چې منځ ته ورشي. له کلا څخه د تاو راتاو خندق لپله تیر شو او هرې خواته یې د مړیو په څیر پراته کسان ولیدل. څوک په لاره، څوک په دروازه کې، څوک د دیوال په بیخ کې. دوی د ابد په خوب ویده ښکارېدل. شهزاده ور نږدې شو او پام یې شو چې مړه نه دي، ویده دي، ځکه سا باسي. ده ورباندې چیغه کړه، راویښ شئ، راویښ شي، خو هیڅ یې وسترګې ونه غړولې. شهزاده د کلا منځته ور داخل شو او هوري هم ولیدل چې په لارو په برانډو کې د خونو په ورونو کې هرې خواته کسان پراته دي. شهزاده چې کوټې کتلې، آخر هغې خونې ته ورغی چې ښکلې شهزاده پکې ویده وه. د په شیبو شیبو ورته وکتل او د هغې په مخ کې هغه ورکه ښکلا، هغه اخلاص او صداقت او هغه د زړه سکون چې پسې ګرځېده ټول وموندل. شهزاده خپل احساسات قابو کړل او لږ ور مخکې شو. د ویدې نجلۍ کوچنی سپین لاس یې په لاس کې راوچت کړ او ښکلې کړ. له مچې کېدا سره سم نجلۍ له خورا اوږده خوبه راویښه شوه او چې په شهزاده یې سترګې ولګېدې په شونډو کې وویل: اوه، تا آخر راغلې، څومره ډېره درته په خوبونو کې منتظره وم. له دې پیښې سره سم کوډې ماتې شوې. نجلۍ راپاڅېده، ودرېده او شهزاده ته یې لاس په لاس کې ورکړ. دغه شیبه په کلا کې په اوږده خوب ویده ټول بنیادمان او ځناور راویښ شول. هر څوک په خپلو پښو ودرېدل او پوره بدلې شوې شاوخوا ته یې په حیرت وکتل. دوی د شهزاده خواته ورمنډه کړه چې تر بل هر وخت ښکلې او خوشحاله معلومېده. څو ورځې پس د شهزاده او شهزادې د واده په ویاړ کلا په سندرو، په خوشحالیو، په سازونو او په رڼاګانو کې لمبېدله. کلاوالو یو ځل بیا تر پخوا ډېر خوشحاله ژوند پیل کړ.
لغزنی څخه خبرېدونکې مرسله مجله له دوه کلن ځنډ وروسته بیا چاپ شوه، خو دا ځل مرسله اونیزه هم ورسره ملګرې ده. د مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي محمد اشرف غیرت سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم. غیرت صاحب، ستړی مسې. تر دوه کاله ځنډ وروسته مو بیا مرسله مجله چاپ کړه او دا ځل مرسله اونیزه ورسره ملګرې شوې ده. د دوالو د بیا چاپ بیا مبارکي درته وایم. نو درته وایست چې د دې علت د دومره ځان څو ولې وځندې ته دومره
مرسله ونیزه؟ لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، شپږ کاله مخکې مرسله مجله شپږ کاله مخکې له غزنی څخه خبرېده پیل وکړ او په هماغه وخت کې په غزنی کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله وسله غزنی چې خپرېدله. دا موږ او زموږ ملګرو په هڅو کوششونو باندې تر یو ځایه راورسوله، خو بیا د ځینو اقتصادي ستونزو له امله بیا موږ نشو کولای چې دا د چاپ لګښت یې ورکړو. نو بیا تقریبا تر 2014 کال تر جولای میاشتې پورې مو خبره کړله او بیا ودرېدله. مهم علت د ځنډې هم همدغه اقتصادي ستونزې ولې چې د چاپ لګښت ډېر زیات ولو. بله مهمه ستونزه دا ده چې زموږ په ټولنه کې د کتاب او مجلې د اخیستلو دود ډېر کم دی. یعنې څوک په کتاب او مجله باندې پیسې نه ورکوي سوای اخلي. نو موږ مجبوره یو چې هغه وړیا ویشو. کله چې وړیا ویشو نو د هغه لګښت پوره کول بیرته ډېر ستونزمن دي.
نو غیرت صاحب، څه فکر کوئ چې دا ځل مو چې بیا پیل کړه مالی جنجال به یالي
انشاءالله؟ دا ځل موږ د یو پلان له مخې مجله او نیز دواړه پیل کړي دي او د تقریبا د دواړو د نیز او د مجلې زیات لګښت دی. سوداګریز خبرتیاوي ویلانات دي او هغه موږ د یو پلان له مخې خبره کړې ده. تر ډېره حده به کوشش وکړو چې بیا دواړه مجله او نیزه بیا داسې له کوم ځنډ سره مخامخ نه شي او همدغه لارې ته انشاءالله دوام ورکړو.
په دې دواړو خپرونو کې هم په مجله کې هم په د اونیزه کې څه تغیرات راغلی دي؟ تیر ځل مو سیاست کم و، البته نور مسائل به ډیر و.
موږ چې کله دغه د مجلې تر څنګ د اونیز نیت وکړو نو مو دواړه سره بېلې کړلې. مجله مو یوازې ادبي او فرهنګي لیکنو مضامین او مطالبو ته ځانګړې کړې ده، او په اونیزه کې بیا تر ډېره حده د خبري او برخه ډېره ده، سیاسي تبصرې ډېرې دي. د غزنی او د شاوخوا ولایتونو په اړه راپورونه او ګزارشونه، د خلکو ستونزې، هغه پکې راخلو. مجله یوازې ادبي او فرهنګي مطالب او مضامینو ته ځانګړې کړې ده، او په دغه کې بیا خبري او برخه ده او ګزارشونه دي، راپورونه دي، د سیمې حالات دي، د شاوخوا ولایاتو دي، د مشکلاتو ستونزې دي.
راپورونه ستاسو خبریالان درته چمتو کوي او که د نورو مطبوعاتو نه راخلي؟
نه، موږ په غزنی کې زموږ ګڼ شمېر ملګري اسلام له موږ سره مخکې په مرسله مجله کې همکار و، نو هغه خپل همکاري راسره کوي. البته هغه په نورو رسنیو کې دندې لري، هغه خبریالان دي، مګر له موږ سره هغه د خپلې همکارۍ پر بنسټ مثلا 15 کسې دي، نو چې په اونۍ کې یو خبر مخترع کوي، هغه زموږ لپاره کفایت کوي، یعنې ځانګړې د مرسلې لپاره دی کار کوي او هغه خبرونه راپورونه موږ ته تیاروي.
مرسله تر دې له مخه څو ګڼې خبره سوي وه؟
14 ګڼې مخکې خبره سوي وه، دا اوسنۍ د مجلې 15 ګڼه ده.
دواړه له غزني خپرېږي که؟
بلې، دواړه له غزني نه خپرېږي، او د غزني تر څنګ په پکتیکا، زابل، کندهار او کابل ولایتونو کې هم ویشل کېږي.
څو ګڼې خپرېږي دا مجله همداسې اونیزه؟
زر زر ګڼې.
علاوه له دې نه له غزني په غزني کې نور مطبوعات څه دي؟
لکه څنګه چې ما مخکې وویل، کله چې نن څه شپږ کاله مخکې موږ مرسله مجله پیلوله، نو په هغه وخت کې داسې فعالیتونه ډېر کم وو. او ما درته وویل چې په غزني کې لومړنۍ بشپړه پښتو مجله مرسله وله، خو نن الحمدلله دا فعالیتونه ډېر سوي دي. موږ په غزنی کې ډېر تکړه ملګري نور لرو چې هغه هم ورته فعالیتونه لري. مثلا کلیوال ادبي ملګري ټولنه ده، هغه پراخ ادبي فعالیتونه لري په غزنی ولایت کې، غونډې جوړوي، سیمینارونه جوړوي. د هغه تر څنګ د غږ په نامه یوه مجله ده چې هغه هم د کلیوال ادبي ملګري ټولنې لخوا خپرېږي. همدارنګه د ژوند مدني ټولنې په نامه موږ بله ټولنه لرو، هغه هم ورته فعالیتونه لري. او په دغه ورځو کې نیت کړی دی چې هغوی هم یوه محلنۍ مجله چاپ کې. دې تر څنګ یو بله د عمان په نامه یوه بله نوې مجله. نو اوس تر پخوا دغه فعالیتونه په غزني کې ډېر ښه سوي دي.
غیرت صاحب، څه فکر کوی؟ غزني کې ګڼ مطبوعات دي او تقریبا مجلې دي، اخبارونه دي، مطالب هم ډېر سره ورته نه دي.
یو خبره ده چې دغه موضوعات د مجلو بیا فرق سره کوي. مثلا لکه ما چې وویل چې اوس مرسله مجله موږ یوازې ځانګړې کړې د ادبي او فرهنګي موضوعاتو ته،
خو کلیوال ادبي بهیر هم چې کوم شی خپروي تقریبا
د هغو بیا موضوعات څکه فرق لري چې هغه سیاسي موضوعات هم پکې خپروي، ادبي هم خپروي، ټولنیز موضوعات هم.
ادبي مو نه سره ورته کی
تر اوسه خو نه دي ورته سوي، ځکه چې کوشش کوو. اوس الحمدلله لیکوالان هم ډېر دي، یعنی هر څوک کوشش کوي چې مخ ته جلای لیکنه وکړي او غږ ته جلای لیکنه وکړي، بل ته جلای لیکنه وکړي. او تر ډېره حده موږ هم کوشش کوو چې تکراري موضوعات په یو په بل کې رانشي. غزني یو ډېر نفوس لرونکی ولایت ده، او هلته خصوصا په د پښتون میشتو سیمو کې د څو کال دغه فعالیتونه بیخي نه ولو. نو اوس د ځوانان هم هڅېدلی دي، هر څوک لیکنې کوي، مخ ته رالیږي. حتی زه دا درته ویلی شم چې د اونیزې په اړه باندې اکثره وخت په موږ باندې لیکنې ډېرې ستره اونیزې، نو بلې ګڼې ته یې وساتو. له دغسې ستونزې سره تر اوسه نه یو مخ شوي.
اکثره وخت زموږ ګڼې مجلې مشخص هدف نه تعقیبوي. فرضاً اکثریت یې که ګورم ادبي مسایل دي، او په ادبي مسایلو کې هم ډېر وخت سره ورته وي. د داسې مجلو اوس هم کمی شته چې مشخص یو ژانر ته وي. فرضاً زموږ ګڼې داسې مجلې دي چې په هغو کې مختلف ادبي مسایل راځي. څه نظر لرئ په دې سه کې که په غزني کې له دغه مجلو نه یوه فرضاً داسې وایي چې لنډې کیسې خپرولی، یا یوه داسې وایي چې طنزونه خپرولی، په دې سه کې نظر څه ده؟
دا به ډېر ښه شي. موږ دایسی دا پایلیتون اوز بیخی سره نوی دی نو مگ ترمنز دی توقع چو طولان و دی مجلو دی چلون که ترمنز اقا همغیست سره او پدی بانی مگ گیده لیمیو خو ستون زده دایسی مثلا دی دایسی و جانگری مجلی لپار بیادی موادو پیدا که دل در ستونز من دی یعنی حقا
فرزن او شایز تستو ویم دا فولکلور پنون بندی و مجله و یه وقت اخباری ده او دیتا با دیواد لمختلف ولایتونو مطالب لیکوالو را لیگل
بل.
کده سی و مجله و لرو پا غزنه کی و بنا چلی؟
از ما نظر خوب دیر خیلی کاری ده خو فکر کامیسی اگه دی پدا اوسنه و شرایطو کسی مخت من امکانات لرو نو پیوی که دیر سنزمن دیسی دی دی مطالب یعنی طول لندی کسی مگره پورکو البت آقا لندی کسی استرو سجاب سوی نوی یا خو زور سر مافیکی ما دا دیر خیره سی زنگردی مگ هر برخی تا زنگردی مجلا والا رو نو تر دیر حدا باقا لوستن کی بم بیلوی موضوعات بم بیلوی او غیبی برخی تا بکارم دیر سوی بی
دیر منانا غیرت سی خدایم بریالای لنا
تایست خام دیر منانا
سینی شیرون لکه ولانگی یو ځل سترګي و برېخوي خو چې سترګي واړوي بیا یې اثر ختم وي خو ځینې بیا داسې نه وي لومړی سړی په هماغه شیبه کې فکر کولو ته مجبوروي او بل ممکن په ژوند کې څو ځله هغه انځور د چا سترګو ته ودرېږي یو له هغو شاعرانو چې په شعرونو کې دا کمال شته ښاغلی سید شاه سعود دی زموږ همکارې فریبا ظاهر د ښاغلي سعود یو شعر دکلمه کړی دی دا اورېدلو بلنه یې درکوم
داسی ورځ به راسی چې ستا شال بنوي سوی وي داسی ورځ به راسی چستا شال بنوی سوی وی شپه بطیر سوی وی او کال بنوی سوی وی ما او تا پا گده خپل وطن تا دعا کرده ما او تا پا گده خپل وطن تا دعا کرده اوس به سر بدل سی دزره تال بنوی سوی وی بیا چی لس اتکال پس کلی ترا وگردو بیر به هم داوی مگر تال بنوی سوی وی غم کده یا جوجو دما جوجو غندی و چطه غم کده یا جوجو دما جوجو غندی و چطه بیر تچی رازینو دا دیوال بنوی سوی وی اوس بدی زما هغه وړې خبرې هیرې وي ته به پیغله سوی یې ستا خال به نوی سوی وي وخت سره سعوده د هر څه معنا بدله سي خوښ به په ګل نه وي څوک مثال به نوی سوی وي داسې ورځ به راسي چې ستا شال به نوی سوی وي شپه به تېره سوی وي او کال به نوی سوی وي
زخم شنگ پیدا تا در تسلی تو که خوان پیدا ترخی ترخی لمحی خوگی پای جدا جدا زرنا یو سیدا چرک دان را ترا گور زړه وینا راشلک پستر کوکه می خوښا راشلک پستر کوکه می خوښا چې دبل سن شوګری ډړې وړشنا راشلک پستر کوکه می خوښا راشلک پستر کوکه می خوښا پہچان وگی تو رنظر پو رہے گی سیال جن شوگر شوگر شوہر دستر کو گاٹھی میں ہوگی گی سادر تولر تم دیر قتل دینا راشلک پستر گکے میں خوشا راشلک پستر گکے میں خوشا چدل تن شوگری دڑے وڑشنا